پټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې عمران خان وایي د پاکستان په قلمرو کې به د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنه کړي. په افغانستان کې د کورونا په قربانیانو کې واکسین شوي خلک نشته، دا خبره د روغتیا وزارت کړې ده.
تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي.
نن په جګړو کې د جنسي تیری د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دې ډول تیریو قربانیان لږ نه دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د نړۍ مشران د کورونا د نوي بڼې د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د قطر یو لوړ رتبه چارواکی وایي د افغانستان د سولې پروسې څرګند پرمختګ نه دی کړی. په هالند کې میشت افغانان د افغان وژنې پر خلاف سبا لاریون کوي. ایران کې د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اجنس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا نه میاشتې تیریږي، خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دواړو خواوو د تماس ډلو تیره سیشن به د راتلونکو غونډو د چمتووالي په اړه په دوحه کې سره وکتل. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د لاریون یوې تنظیموونکې سایرې نورزی ازادي رادیو ته وویل د لاریون برخوال غواړي په دې اقدام سره نړیوالو ته یو پیغام ورکړي.
غواړي چې د دغه روان حالت په وړاندې خپل آواز اوچت کړي او نړیوالو ته دا وښيي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو جګړه نه، بلکې د پردیو د منطقې جګړه او د نړۍ جګړه ده، او دغه جګړه د اقتصاد جګړه ده.
لاریون به د پلازمینې امستردام په مرکزی میدان کې کیږي چې له نورو اروپایي هیوادونو هم افغانان ورځي. میرمن نورزی وایي دوی غواړي نړیوال متوجه کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندېدو ته اړتیا لري. د لاریون په پای کې به پریکړه لیک هم خپریږي چې د هالند پارلمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو ته هم لیږل کیږي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت ناامني زیاته سوې چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالی سرپرست وي د دې ولسوالی پر ځینو برخو د وسلو طالبانو په حمله کې دوه ولسی پاتونوال وژل سوي دي. علي فائق ازادي رادیو ته ویل دغه حمله چې پرون ماپښین پایل سوي وه تر شپې روانه وه او په نتیجه کې بل پاتونوال ټپي سوی دی. بلخو د پروان امنیه قمندانی وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تېره شپه پر څو پوستو د وسلو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل سوي دي. د پروان د امنیه قمندانی ویان عبدالرؤف اورزګانی ازادي رادیو ته وویل وسلو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دې دقیق شمیر په ډاګه نه کړ. په وروستیو ورځو کې وسلو طالبانو د شینواري ولسوالۍ پر درای نمک اب سیمه ولکه ټینګه کړې ده. بلخو د کونړ امنیه قمندان وایي په شولتن او غازی آباد ولسوالیو کې تېره شپه د وسلو طالبانو ډله ییز بریدونه په شاتم بول سوي او په نتیجه کې و وسلو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سمونوال محمد یوسف مظلومیار د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څونه ویل. په بل خبر کې د هلمند امنیه قمندانی مطبوعاتي دفتر وایي چې په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 9500 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. په دې اعلامیه کې چنن خبره سوي راغلي چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسایط او مهمات هم تخریب سوي دي. اخوه د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیانیو ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. پیلامه کې چنن خبره سوي ویل سوي چې ملکانو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. که څه هم د ایران د ولسمشری ټاکونو رسمي نتایج نه دی اعلان شوی، خو د ولسمشری کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکونو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې دغو دوو کاندیدانو رئیسی ته په جلا جلا پیغامونو کې د بریا مبارکي ویلې ده. پیرن کې د ولسمشری د پرونیو ټاکنو د رای شمیرنې له بهیره د اوو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د نتایجو په اړه رسمي ارقام نه دي خپاره سوي. لا څرګنده نه ده د څلورو کاندیدانو محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضیزاده هاشمی او عبدالناصر همتی له منځ څخه به کوم یو د ایران نوی ولسمشر سي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په پام کې د ابتدایي نتایج نن پر ځای وخت مبشین او نهایی نتیجه سبا اعلان سي. سپین ماڼۍ وایي روسیا په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي. متحد ایالاتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې مرستې وکړي او دا مرستې چمتو کړي دي. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په یو بیان کې وویل په وروستیو کې د رسنیو د راپورونه بې بنسټې دي چې متحد ایالاتونو له اوکراین سره نظامي مرستې د لنډ وخت لپاره ځنډولې دي. پولیټیکو او واشنگټن پوسټ ورسپانو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو په ګډون پوځي مرستې ځنډولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 نه د کال راهیسې له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 2.5 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. جین ساکی زیاته کړه تیره اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په درشل کې واشنگټن د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت په امنیتي برخه کې د وسلو په ګډون اوکراین ته مرستې چمتو کړې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوې غیر معمولي پرېکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هېواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د 193 غړیو هېوادونو د سازمان دغه راز د برما د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد د خشونت او وسلو د استعمال د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده، خو د برما پوځي چارواکو ته چې د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه یې کودتا وکړه او پر برما واکمنه سوه یو سیاسي پیغام ورکوي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. دا د خبرونو نه وروسته د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په موخه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرې لا هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
پاکستان یو ځل بیا په خپله خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند خبرګون خود. لومړي وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅ کله نه دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډو ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې یې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لرلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون ښودلی او دا یې تاریخي تېروتنه بللې چې ناوړه او پارونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپله خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپله پاکستان کې دي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غني د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په زلون ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په اړه سخت غبرګون ښودلی. شاه محمود قریشي د ټولو نیوز په نوم خصوصي تلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېرېدل مبالغه بللې. هغه داعش او په افغانستان کې شمیر کړی چې په خبره یې جګړه کې ګټې دي د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملان بللي. خو ښاغلي محب دې خبرو ته په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د ده په خبره دوی پوهیږي چې هغوی څنګه اول د دې کار وړتیا پیدا کوي. ښاغلی محب زیاتوي قریشي یا خبر نه دی یا نه پوهیږي یا یې له هغوی یعنی طالبانو سره لاس یو کړی. د ښاغلي محب په خبره خی قریشي دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان نظامي قمندانې سره نږدې ومندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا غبرګون ښود او دا یې بې بنسټه ادعا وبلله. پاکستان بیا ځلې حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي. خو افغان حکومت سره له دې چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وایي، د هېواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړی دی. امن پټنځایونه یې ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي، خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په زغرده ویلي له پاکستان سره یې اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هېواد په عملي همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره د دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د وبا د درېیمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې واکسینونه یې کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی که څه هم دا نه ده رد کړي چې واکسین شوي په کورونا ویروس نه اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دغه وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نه شي.
د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو 15 کلن عبدالرزاق د خپل کور مخ ته باغچه کې د ګلانو په اوبولو بوخت دی. عبدالرزاق سره نږدې څوک نشته، خو کله چې زور نږدې کیږم ماسک له جیب راباسي او خپل خوله او پزه پټوي. د را سره په خبرو کې وویل چې د کورونا وایروس ضد هندي واکسین دواړه دوزې کړي دي، خو بیا هم په خبرې روغتیایي سپارښتنې جدی په پام کې نیسی.
د دې ویروس او کورونا لپاره لازم تدبیرونه نیول شوي او خلک باید مراعات کړي. د جملې نه یو واکسین دی چې موږ وکړو ما خپله، او یو میاشت بعد یو بل واکسین هغه وکړو، او اوس خپل ماسک هم اچوم او ډېر ګرځم هم نه. شیان چې دی راډیو تلویزیون دی خانه موږ ته دغه شوي دي رعایت شوي دي دغه مراعات کوم.
عبدالرزاق وایي د شکر ناروغي لري، نور هم سپینګریه شوه او په خوانه خوندې نه دی پاتې، نو ځکه اړینه وګڼله چې واکسین وکړي او ځان خوندې کړي. شبنم بیا قابله ده، دا د 40 کلونو ده، ځوانه ده، خو بیا هم یو دوز هندي واکسین لګولی دی. دا چې د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکي ده، دا اندېښنه لري چې بل دوز واکسین به څنګه کړي، ځکه ورته ویل شوي چې خلاص شوی دی.
یو ډوز واکسین د هندي واخیستو، تر اوسه دویم ملانه دی اخیستی. یو ځلې مو مراجعه وکړه، ویلې خلاص شي، اوس په تشویش یم که دویم ډوز ونه کړم څنګه به شي.
شبنم هم وایي روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي، خو د عبدالرزاق او شبنم برعکس شته. بیا داسې کسان هم چې نه د واکسین کول جدي ګڼي او نه هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکې به ورته نه وي. ښاغلی علیزی خلک د واکسین کولو ته رابولي.
دی واکسین تطبیق یو اهم او ضروری ګام دی، نو بنا دی واکسین تطبیق سره مونږ کولای شو چې د کورونا د ناروغي پیښې په ټولنه کې راښکته کړو. نو بنا یوازنی خلار چې د کورونا ناروغي په مقابل کې معافیت اصلوي هغه دی واکسین تطبیق ده. د کرونا په دریمه څپه کې کوم مړینه چې په روغتیایي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنی د کرونا ناروغۍ له امله کوم هیوادوال چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په هغې کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کرونا واکسین یې تطبیق کړی وي او د هغې څخه وروسته بیا هم دوی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند لاسه ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
ښاغلی الیزه، دغو کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کرونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل پې اخلاص شوي دي، وایي دغه واکسین به هم ډېر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې کرونا ضد چینایي واکسین چې 200,000 دوز راوړل شوی د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوي دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه له 6,00,000 او 8,000 څخه زیاتو کسانو ته کرونا ویروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې وبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,150 ته ورسید.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د اوبو رسولو 100 پروژې بشپړې شوې. د دې وزارت ویاند فریدون اجن نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 340 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې. دی وایي چې د دې پروژو په بشپړېدو سره په 15 ولایتونو کې له 15,000 زیاتو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه ورسېدي. په دې کې 8 د سولر په وسیله د پاکو اوبو رسولو، دغه شان 9,500 د پاکو اوبو د ژورو ساګانو او 240 د اوبو د ذخیره کولو پروژې شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په خوست ولایت کې د طبي ځنګلونو د خوندي کولو او بیا رغولو په پار د چلغوزیو او چارمغزو 308 کورنۍ قوري جوړې شوې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یادې قوري د خوست په موساخیلو، ځاځي میدان، تڼي، سپیره او شمل دومنده ولسوالیو کې جوړې شوې. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې پروژو 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د اعلامیه د معلوماتو له مخې په دې قوریو کې 2 میلیونه نیالګي د 3 کالو په موده کې روزل کیږي او وروسته په یادو شویو ولسوالیو کې ځنګلونو ته انتقالیږي چې 2,200 هکټاره ځمکه تر پوښښ لاندې راولي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ وسارو بیې یو امریکایي ډالر 88.50 افغانۍ، یو یورو 93.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100.50 افغانۍ، یو اماراتي درهم 21.40 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.50 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خپرونې په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ یوې نړیوالې مسالې ته. د نړۍ مشران د کورونا وایروس د نوې بڼې پر خپرېدو اندېښنه څرګندوي. دا نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوه اوس ګڼو هیوادونو ته خپره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلو خلکو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم اندېښنه ښودلې چې ښایي د کورونا نوې بڼه د دې باعث شي چې په بندیزونو کې نرمښت بیرته له سره واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر هغو امریکایانو چې لای هم د کرونا واکسین نه دی کړی غږ وکړ چې واکسین وکړي او د دې وایرس د زیاتې او ژر خپرېدونکې بڼې پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس پرون وویل د کرونا لا ډېره خطرناکه بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکزونو رئیس روچل والینسکی وایي د کرونا دا بڼه کېدای شي چې په امریکا کې هم ډېره خپره شي. د پرون شنبه دغه راز وویل کوم کسان چې د کرونا پر ضد واکسین شي د کرونا له دې خطرناکې بڼې هم خوندي کېږي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د دا هم وویل له کله چې د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده تر اوسه پورې په تیرو 150 ورځو کې د کووید 19 300 میلیونه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. نږدې 122 میلیونه او 400,000 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او 101.5 میلیونه او 6,000,000 امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی دی. خو په وروستیو ورځو کې خورا لږ امریکایان واکسین کوي ځکه چې د کرونا پیښې خورا کمې شوي او د هغه پرمختګ له خطر سره مخامخ وي چې له کبله یې اقتصادي فعالیتونه بیرته پرانستل شول، مړینې کمې شوې او پر روغتونونو بیروبار لږ شو. بریتانیا مخکې لا اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې د دې اوبا د نوي بڼې له کبله مخ په زیاتېدو دي او له دې کبله د بریتانیا حکومت مجبوره شو چې په بندیزونو کې د نرمښت بهیر له دې سره سره ودروي چې ډېر شمېر بریتانیایان واکسین شوي دي. د اروپایي اتحادیې په غریو هیوادونو کې د ټول نفوس په سلو کې 50 لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او تر درېیمې برخې زیاتو یې دوه ډوزه واکسین کړی دی. د جرمني او فرانسې مشرانو پرون جمعه د اروپایي اتحادیې له غړیو وغوښتل چې د کرونا د نوي بڼې په وړاندې محتاط واوسي، هسې نه هغه پرمختګ چې په وروستیو کې ترلاسه شوی او له کبله یې بندیزونه په تدریج کم شوي زیانمن شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل سره له دې چې په جرمني کې د کرونا نوي پیښې کمې شوي دي خو د دغه وایرس نوي بڼه مثبتې پیښې بیا زیاتولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مازیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر لو وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لو وو د مازیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته او حالاتو خبر شي. د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې یا مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې هم د جګړو پر مهال د جنسي تشدد پیښې لږې نه دي. دا چې اوس مهال د افغانستان په ډېرو سیمو کې جنګ جګړې روانې دي دا وضعیت پر افغانانو څه اغېز لري؟ په دې راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زما غو ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنگ جلال د اولته
د امنیتی ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کاله عمر لري. دغه مېرمن وایي چې په 14 کلنۍ کې له خپلې خوښې خلاف نامزاد شوم. له نامزادي یې لا درې کاله نه و تېر سوي چې نامزادي په یوې بمي چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي پرې راضي نه وه. په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري خو خځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خکیلو خوا غږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خکیل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحمه الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نسی پیدا کولای سی جریان د جنگ کې زمونږ منصوبین مرتکب د جرایم وسی یا داسې متهم شوي اوسي. پس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې موږ ډېر زر جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، د همدې ساعت په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د کابل چاپ ورسپانو مخکتنې ته.
اطلاعات روز ورسپانې لیکلي طالبان له ورانولو اخوا بل برنامه نه لدی. د ورسپانې هغه ویډیوګانو ته اشاره کړې چې طالبانو ته منسوبېږي او له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو خبريږي او په کې لیدل کیږي چې ځینې ودانۍ په بمونو لمنځه وړل کیږي. ورسپانې ادعا کړې چې د ولسوالیو له نیولو وروسته د وسلوالو طالبانو لومړی کار د بنسټیزو پروژو له منځه وړل دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې طالبانو یوه ونې وړاندې د فراد د انارډرې ولسوالۍ ودانۍ له نیولو وروسته په بمونو له منځه یوړه. دا شانې په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملونه ترسره کړي دي. ورسپانې د یو شمېر راپورونو پر بنسټ دا دعوه هم کړې چې طالبان په هرات کې د سلما بند د لمنځه وړلو په هڅه کې دي. وړاندې راغلی دي د طالبانو له لوري د ورانولو دا کیسه ښایي په وروستیو څو ورځو خلاصه نه شي، بلکې د ډلې له دې وړاندې هم پلونه، پلچکونه، ښوونځي، د برېښنا او مخابراتو ستنې او عامه تاسیسات په نښه کړي او افغانستان ته یو میلیارد ډالره مالی زیان اړولی. د لیکوال په وینا یاد وسلواله ډله نه یوازې عامه تاسیسات په نښه کوي، بلکې په تیرو شلو کلونو کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ملي پروژو عملي کېدو ته هم اجازه نه ده ورکړي. لیکوال لیکلي په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې ښایي یا د ډله بدله شوي وي، خو د عامه تاسیساتو دورانولو وروستیو کیسو ته په کتو د خلکو دا فکر هم غلط ثابت شو. خو په دې لیکنه کې د طالبانو هغه دریس ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې ویلي دي چې دوی د عامه تاسیساتو په لمنځه وړلو او ورانولو کې هیڅ ډول لاس نه لري. هیواد دولتي ورسپانې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان وضعیت باید په جدي توګه کنټرول کړل شي. وړاندې راغلي دي چې د طالبانو په جګړه کې نه یوازې دا چې ملي تاسیسات له منځه وړل کیږي، بلکې د ولس عامه شتمني هم لوټل کیږي. د ورسپانې په وینا چې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو هم په افغانستان کې دا تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ بللی او خبرداری ورکړی چې که د سولې خبرې یوې پایلې ته ونه رسیږي، نو احتمال شته چې په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. لیکوال د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ لیکلي چې همدا اوس شاوخوا 2.5 میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي او تر څنګ یې شاوخوا 4.5 میلیون افغانان بیا د جنگ جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګري اوس ټولو ته معلومه ده چې د چا لخوا یې ملاتړ کیږي او د څه لپاره، او په وینا یې که دا ترهګري په خپلو ځالو کې وځپل شي او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د دغو دښمنو لوریو لاسونه لنډ کړل شي، سوله خپله راځي او بحران له منځه ځي. او ملي ارمان ورسپانې د طالبانو له لوري د جګړې تیزېدو ته په اشارې ادعا کړې چې یاده ډله په دې کار سره نه غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. لیکوال لیکلي که طالبان اوس وخت کې د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي او جګړه پای ته ورسوي، نو بهرنیو ځواکونو ته به په دې هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ بانه پاتې نشي. ورسپاڼې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي ښایي په راتلونکو دوو کلونو کې یو وار بیا القاعده ډله په دې هیواد حمله وکړي. لیکوال همدې ګواښ ته په کتو لیکلي چې طالبان غواړي یو وار بیا د افغانستان وضعیت خراب کړي او دې هیواد ته د القاعده ډلې د راتګ زمینه برابره او د نړۍ امنیت وګواښي. لیکوال لیکلي دا امکان هم نشي ردېدای چې امریکا د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په کتو له افغانستانه د وتلو پریکړه بیرته واخلي چې په دې صورت کې هم باید یاد ډله ګرمه وبلل شي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان په څو شیبو کې خپرېږي، خو له هغه مخکې سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالي سرپرست وایي د دې ولسوالي پر ځینو برخو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي دي. بل خو د پروان امنیه قمانداني وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تېره شپه پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر وایي په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. بل خو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیاڼي ولسوالیو کې په تېرو څلورو ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. که څه هم د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو رسمي نتایج نه دي اعلان شوي، خو د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. سپینې ماڼۍ وایي که روسیا په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي، متحد ایالاتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې نوره مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې 80% کې کمی شوې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشي ګولیو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرامه نشي ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پوډرو د تولیدي شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایه او استناف محکمو څه د پاسه شل قاچاقکوونکي او د نشي موادو خرڅوونکي په جزا محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه محکمې په یو علني غونډه کې وو کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور له 2 کالو څخه نیولې بیا تر 6 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې 19 قاچاق کون کې او د نشي موادو خرڅون کې چې د 15 پی خو په تړاو نیول شوی ول په بیلابیل تنفیذي بند باندې محکوم کړل. لانشی مواد سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ راډیو ویل په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو د 1400 کسانو دوسی د سړون لپاره د مرکز تاسوولې دي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال درې کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه لس کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرامارس فردوس ازادي راډیو ویل په دوهمه پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4.5 کیلوګرامه هیروین د کابل ښار د لومړۍ ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅونکو باندې وپلوري. نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په څلورو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه لس قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي نیولي دي. د عملیات چې په بلخ، کندوز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه خیخه او هیروین، څه د پاسه 85 لیټره شراب او 200 لیټره بیر نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې موږ غوڼې مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنی مرستې اتیا په سلو کې کمی شوی دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر سره خدمات هم ورسره متاثره کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو خرڅونکو معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
مافیا نمیخواند که نا ترک بکنند مواد را.
دنشه مواد و مافیا نگواری چی معتادین دی جور شی.
دا چی معتاد و میرمنو تا دا کار زمینه برابرول دوی چمره لنشوت خراگرزوی پا دی عرال ارواپوهی عدلی ساپوی سر مرکه لرو.
منگد خزینه معتادین لرو چی اغوی تا کاری فرصت برابر دا لکه پا نغ شفاخانو که منگد صفاکار پا حیث یا دا گرد پا حیث بیرت نیوله دا نو اغوی دا مواد نا اوس هم لری پاتی دی.
د زرمینه پنوم یو معتاد وای چی یو زوی لرم څو کال کی چې نیمه دیل دل
دا دوه کال کی یو زوی لرم نو مې خان دا خمه لیدل نه دا.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولی زه درته راکه چې د درد ګولې ښکارم که څنګه؟
ګولې مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرام یم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. دراتلونکو مالی کال لپاره د احتیاط په درملنه او د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په برخو کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو ژمنه نه ده سوې. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې له 15 کالو راهیسې بهرنۍ مرستې هر کال 10% کې کمی او د راتلونکو مالی کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوی. د نشي مواده د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکو ادارې د بهرنیو مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډیروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ د نشي موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې له 10 کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته پر مخ وړي. قدرتونکو مالی کال لپاره د عامه روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالي او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي رادیو ته ویل د دې مرستو له کموالي سره به د معتادینو درملنه دولتي بودیجه ته شامل شي چې د عامه روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودیجه څخه پر مخ وړي.
بهرنۍ مرسته کوونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داشنورو د 2015 کال څخه راپدی خو هر کال په سلو کې 10 مرستې کمی کړې دي چې اوس یې په مرستو کې 80 په سلو کې کموالی راغلی دی. دراتلونکو 2022 کال لپاره د بهرنۍ مرستو هیڅ ژمنه نشته.
2022 هیڅ تعهد وجود نه لري.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنیو مرستو پر مټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. دا مهال په ټول افغانستان کې د درملنې 4 مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40,000 معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالي سره د دې مرکزونو د کموالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ایتیا د درملنې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرنیو مرستو او امکاناتو لږوالی به د ایتیا د درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودیجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر چې خدمات هم ورسره متاثره کیږي. په همدې شکل کې په احتیاط کې هم که چېرته بودیجه را کمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر چې هغه کمیږي، بل سټاف یا پرسونل دی چې هغوی که چېرته په معاش یې کم شي وزیر چې د هغې علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عامې روغتیا وزارت د ارزونې پر اساس د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې یو معتاد د 15 ورځو لپاره بسترې کیږي چې نږدې 20,000 افغانۍ ورباندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په 60 معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې 80% کمې شوې دي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د خپلو منفي تبلیغاتو له لارې معتادین نه پرېږدي چې په روغتیايي مرکزونو کې ځانونه بستر کړي او علاج یې وسی. ډاکټران وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي معتادینو ته وایي که ځانونه بستر کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او آن دا چې د مرګ له ګواښ سره به مخ سي. معتادین همدا مني چې د نشئی موادو خرڅونکي دوی خپل مریان ګڼي او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او د نشئی موادو د خرڅونکو لخوا نشئی ته د ځوانانو هڅول دي. معتادین بیا وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي لومړی ځوانانو ته وړیا نشئی مواد ورکوي، کله چې ځوانان معتاد شول بیا یې تهدیدوي او د درملنې مخنیوی کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې معتادین دي چې د نشئی موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربیره بیا هم ځانونه بستری کړي دي. دوی وایي چې د نشئی موادو مافیا معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشئی موادو پرچون خرڅون کې مکتا وایي چې که نشه پریک دی مړه بشي. دوی اوبه خړوي او کبان پکې نیسي. دوی هڅه کوي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او له موږ څخه ګټه واخلي. دوی له موږ څخه غلامان جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دې نازوانو ته ورکړو. دا نازوانه دروغ وایي. دوی زموږ غمخوار نه بلکې د مرګ سوداګر دي.
ساقی تل هڅه کوي چې پر موږ نشئی مواد خرڅ کړي. دا دوی تبلیغات سړی نشئی موادو ته هڅوي. ساقیان تل موږ ته وایي چې نشه مه پرېږدئ، ځکه چې تاسو په همدې ژوندي یاست. نشه تاسو ته غیرت درکوي. دا د نشئی موادو د مافیایي ډلو کار دی.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د معتادینو د راټولېدو پر ځایونو سربیره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشئی موادو خرڅونکي له دې لارې په معتادینو کې د نشئی موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشئی مواد ترویجوي. ارواپوه ډاکټر متی الله وزیر وایي د معتادینو د درملنې پر مهال موندلې چې د نشئی موادو خرڅونکي د معتادینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي.
مافیا نمیخواند که نا ترک بکنند مواد را
د نشئی مواد و مافیا نغواړي چې معتادین دی جوړ شي. دوی په خپلو منفی تبلیغاتو د بستری کېدو مخه نیسي او د درملنې انګیزه ترې اخلي. د بیلګې په ډول معتادینو ته وایي چې د وینې له بدلولو پرته درملنه امکان نه لري. په داسې حال کې چې د احتیاط درملنه یوه رواني درملنه ده
چې د انسان پر روان پورې اړه لري نه په وینه پورې.
به روان انسان تعلق دارد نه به خون انسان.
د معتادینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشه یي موادو مافیا یو پراخه شبکه بولي. دوی زیاتوي چې کله د عامې روغتیا وزارت معتادین راټولوي، دا شبکه یې ورده مخه معتادین په خپلو موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي. مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي. ډاکټر فرید بزګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې آندا چې د معتادینو د مرکزونو جوړېدلو مخه نیسي.
موږ خپله د ستونزې سره مخامخ شوي وو چې یو ځای کرایه که بیا ګاونډیان راجوک شو او هغې نه چې موږ وروسته پوه شو دا د مخدره توکو خرڅوونکو د خلک هڅولو چې هلته پرې نه دي. دا غټ پروپاګنډ کوي، خو هر څوک که وغواړي د زړه نه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوي شي هغه تداوي کېږي. متاد غولول ډېر سخت دی، ځکه هغه د اعتیاد متخصص دی، کلونه کلونه استفاده کړي، دغه پوهېږي چې څوک یې تېر باسي، څوک ترې استفاده کوي او درملنې مراکز څومره مؤثر دي.
د عامې روغتیا وزارت د کاله څه د پاسه اتیا مرکزونو کې 40,000 کسان تداوي کوي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په 60 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. معتادو ښځو ته د کار زمينه برابرول د اعتیاد د درملنې یوه برخه ده، خو دا مهال معتادې ښځې د کارونو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دا چې معتادو ښځو ته څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې ورته سمه پاملرنه نه ده سوې، په دې اړه زموږ همکار د معتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون له یوې ارواپوهې عادلې ساپوي سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادو ښځو لپاره د کاري فرصتونو د موجودیت په اړه پوښتلې ده.
خزینه معتادینو ته کاري فرصتونه ډیر ضرور ده. څومره کیسونه چې مونږه کتلې دي د دوی نارینه هم په دې موادو باندې اغوشته دي، د هغې په طریق باندې دوی معتاد شوي دي، نو لکه د دوی د کور ګټونکی نشته ده او ډیر معتادین داسې دي چې دغه کاري فرصت چې ورته برابر نه وي هماغه ماحول ته ځي او معتاد کېږي، لکه خپل فامیل نشي سپورټ کولی، دې نه دوی رنج جوړي، ماشومان مکتب ته نه ځي، نو دغه سبب کېږي چې بیرته دوی معتاد شي.
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاري فرصت ولري پس تداوي نه د هغه علاج کېدای شي نتیجه ورکړي. نو ستاسو په نظر په ښځینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس له هغې نه دې ته یو کاري فرصت مهیا یي نو خوندي ژوند ته وګرځېږي؟
خزینه ته هم ډیر ضرور ده، ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته او هلته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي، لکه یا که واده شوي ښځې وي خسران ور سره کومک نه کوي، اعتماد پې نه کوي، یا که د پلار فامیل وي هغه ورباندې اعتماد نه کوي، نو دوی دغه خپل غریبي نه ډیر رنج وړي. او موږ خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لري پاتې دي، ځکه چې هغوی ته یو مصروفیت شته ده، هغوی خپل مشکلات حل کولی شي.
که یو معتاد یو ورفه زده یي پس له دې نه چې داخل شي بازار کې ورته د کار فرصت زمینه برابره ده؟
نه، ډیر کم د سیده، ځکه چې خلک په دې باندې اعتبار نه کوي. دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو، خو که چیرته موږ د دوی لپاره دوی د حقوقو نه دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کو کار کې ونیسي، نو داسې موږ سره سوشل اویرنس ورته ډیر په کار ده او داسې ځای باید وي لکه دغه اوس کې الاجي ډاټ هیلت یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دې ته یو کارخانه جوړوي او د دوی د ماشومانو
د مکتبونو د پاره کار کوي په ډیره غټه سطحه باندې او دوی ته د رهایش بندوبست عمل تکي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده، ځکه چې کدوی یو طرف وي ټول همدغه مریضان دوی غواړي چې راټول کړي ولته ور باندې کار وکړي، نو هلته به استګمام نه وي او د دوی ټول مشکلات به هلته حل وي، لکه همدغسې همدغه قشر به وي ټول دوی په منځ کې به کوم استګما نه وي.
کوم فرصتونه ښځینه معتادین لپاره د کار لپاره سته؟
ډیر فرصتونه وو، لکه د ارایشګري وه، خیاطي وه، روبسازي وه، اچارسازي وه او بعضې بازاریابي پروګرامونه وو دوی ته چې دوی به پکې کار کوو، او د دې نه زمونږ دغه معتادین ډیر خوشحاله وو چې دوی یو څه لاسته راوړل، پیسې ګټلې، خپل فامیل سره یې کومک کولو، نو دې نه ډیر خوشحاله وو او د دغه موادو نه هم په دغه وجه باندې لري وو چې دوی خپله یو درآمد لره. فعلا په دې شرایطو کې موږ سره صرف سواد موزی ده او خیاطي پاتې ده او کار امور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې. زه فکر کوم امنیتي لحاظ په وجه هم او دغه کرونا په وجه هم کېدای شي چې دغه پروګرامونه وروسته دي، د بودیجې نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته دغه کاري مصروفیتونه نه دي برابر.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبرې واورو.
د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولې د لیکوالو په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د زیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي، او بیا دغه ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلي وکړي. بل دا چې په رادیو کې تاسو یو ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړه کړي، کیدی شي تاسو عام او خواص خلکو ته دا ورسوي. د ځینې کلوپونو په ذریعه باندې دا پیغامونه کېدی شي، مثلا دا په انټرنیټ کې هم خپاره شي او د تلویزیونونو لارې نه هم خپاره شي. خو بدبختي هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپاره شي او یا په یو ویبسایټ کې، یو څو محدود کسان یې وګوري نورو ته ونه رسیږي. نو په کار داره چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کړي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1216 می منځنی څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارته د زرمینې په نوم یو معتاد وای لسکلنه و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فری په نشې موادو اخته کړ او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
دونه مې وړه کې وو پلار مې بیا وسوري ما تر زوی په زور وکړم، لس کله نه واده کړلم، بیا زه چا هم په سیګرت کې را کړل، ما ته دا واره نه وړې دا بل ځای پوډر را کړل، ما ویلې دا سیګرت په مې اخیستل ما به وهل آدر به مې نه وړي کېده، ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سیګرت کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم، بس سیګرت مې ما اخیسته، ما ویلې او خدای پاکه شل ورځې مې پوره شوې، دغه دونه سیګرت مې اخیستې و چې بېلاند آ رقم ډبې مې اخیستې و، زه به نه جوړوم، در به مې زه پاکه وکړم، او به نه ما ته سیګرت ما ته راکړې زه جوړېږم، او ته سیګرت ما ته رن دغه ګورو څونه مې اخیستې دي. اتې په خندا سه ویلې ما وبخه ما ته ته پوډر درکړې دي، ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شي دا پرې کول کېږي، ما له هماغه پوډر دي دي الله روبانې خلک پراته دي، ولې وا ما له خدای دې تبای برباد کړم، هر څه مې چې وکړ خپلم پوډر یو چې پوډر پریږدم، دا دې تسلیم مې ونه نیوه، بیا مې شپه کله پوډر ووهل چې ما ته به را کول نه مقصد م هغه خپل وخت به مې تېراوه، کور بیرون نه پاکستان کې وم، هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړه، خپل ورونه مړ کړه، مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم، میدان شهر کې 4 کاله دا چې پاکه وم، سر چې وهلې وم به سر بهنې مې باتېر شوی، مغز مې چرت نیولی و، زه شوی وم 5 ورځې ژړه افسران جواب راکړ چې دا مړه ده، وی سي دا خخخه مور مې ویلې دی البته پوډر ویلې دا 4 کاله پاکه ده، دا ځای په ځای شوله، مور مې دا اشتباه کړل دی پوډر ویلې دی، ارې شپخانې ته وړلم زه چانه بیسره وم، دې شپخانې ته چې راوړم میدان شان ډاکترانو زنګ و
چې پنځه بيسا شپخانه ته چې ضربي بيونه نيسي یا ونه وایي بیا هغه شپخانه ډاکټر راغله دلته ډاکټر شیشته ته ویل چې داسې ما مریض راوړی ده یا سبا مړه کېږي یا بېګا مړه کېږي تاسې ونیسې زه نه نیسم زه ونیولم هماغه دسه شپږ میاشتې دلته وم دا دې جوړه سولم دا دوه کاله کېږي یو زوی لرمه نوم یې مومن خان ده بیخي مې لیدلی نه ده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخته ناروغه وي. زرغونه د ناروغۍ تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته شوي او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته لمدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو معاینه دې وکړه؟
هو ومې کړل.
ښه، ته یې راکړه.
دا دې واخله.
ښه ښه، عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوي دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروئین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروئین په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده شي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول ناجوړي لرم؟
خورې، ته په هیروئین اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروئین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروئینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروئین نه دي څکولي، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کیږي او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډرو اخته شوې.
خدایه کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند یې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.